آزادی میلمه.
افغانستان په 1980 میلادي کال کې د سیډا سند لاسلیک کړ او د دې کنوانسیون برخه سو. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی دا کنوانسیون په 1989 کال کې تصویب کړی و چې له مخې یې باید له ښځو سره هیڅ ډول تبعیزي چلند ونه سي. د جرمني، آسترالیا، کاناډا او هالند د بهرنیو چارو وزیرانو پر طالبانو په دې وروستیو کې ږغ وکړ چې سیډا کنوانسیون ته درناوی وکړي. پر دې موضوع د خبرو لپاره څېړونکی اورزلا نعمت اشرف را سره ده. اغلې اورزلا، ډېر مننه چې تاسو وخت وایستئ د دې مرکې دپاره. لومړۍ پوښتنه خو مې دا ده چې د ښځو پر وړاندې د هر ډول توپیري چلند د له منځه وړلو کنوانسیون یا سیډا څه شی دی؟
سیدا لکه څنګه چې تاسو ویلي یو داسې کنوانسیون دی چې د هغې په اساس هر نوع یعنی هر قسم تبعیض چې د ښځو او د نجونو په مقابل کې وي د هغې د منع لپاره تدوین شوی دی. دا یو نړیوال کنوانسیون دی چې هر مملکت د په تصویب رسي، نو د هغې په اساس او د هغې په رڼا کې باید خپل هغه ملي قوانین هم جوړ کړي. نو لکه څنګه چې تاسو ویلې په افغانستان کې هم د 2001 کال د تغییراتو نه بعد بیا هم یو ځل بیا د نوي حکومت رامنځته کېدو سره سره افغانستان دغه کنوانسیون ته متعهد شو او دغه په تعقیب کې موږ په افغانستان کې د ښځو په مقابل کې د تاوتریخوالي د منع قانون جوړ کړل چې د هغې په بنیاد باندې بیا هم د ښځو او نجونو په مقابل کې هر نوع تبعیض او توپیر او تاوتریخوالي د منع په برخه کې هم جزایی او هم حفاظتي مادي راغلي وي چې هغه تر ډېر حده پورې عملي کېده په افغانستان ټولو برخو کې. خو په تاسف سره لکه څنګه چې منګو تاسو خبر یو د درې کال را په دی خوا د طالبانو د حکومت رامنځته کېدو سره داسې تاوتریخوالی او داسې تبعیض د ښځو په مقابل کې شوی دی چې په تاریخ کې ساری نه لري، نه د افغانستان په تاریخ کې، البته په استثنا د هغه تیر دور چې طالبانو دلته حاکمیت درلود، او نه د نړۍ په تاریخ کې. نو د دې خبرې په اساس دغه جزایی نړیوال محکمه داسې یو طرحې وړاندې کړی دی چې د هغې په بنیاد باندې د افغانستان مشرتابه، ګرچې چې دوی اوس پورې په رسمي ډول باندې پیژندل شوي هم نه دي، نو دوی باید محکمې ته راوکاږل شي او د دوی نه دا پوښتنې وشي چې د دوی دغه تبعیضامیزه رویه او چلند د څه په مقابل کې دی. او دغه مملکتونه چې تاسو یادونه وکړه دوی دغه صلاحیت لري، ځکه دغه یو سیاسي بحث دی او په عین زمان کې چې سیاسي دی د نړیوال حقوقو په بنیاد باندې یو بحث ځکه دی چې دغلته نړیوال ټولنې کولی شي چې دولتونه یو بل په دغه برخه کې هغوی شفافیت او حسابدهي ته وغواړي.
آغلی اورزلا، لکه مخکې چې تاسو هم یادونه وکړه د افغانستان د خوا څخه دغه کنوانسیون باندې لاسلیک په 1980 کې او بیا وروسته په 2003 کال کې لاسلیک ور باندې بیا نوی سو. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه ده چې حکومتونه څومره مکلف دي چې دغه ډول کنوانسیونونو ته چې دوی ور باندې لاسلیکونه کړي وي چې ورته غاړه کښېږدي یا درناوی وکړي، او خو بلې خوا ته بیا د طالبانو حکومت شایي ووایي چې موږ دغه هیڅ منونه. ستاسو په دې اړه باندې څه نظر دی؟
دته څو ټکي یادول غواړم. اول خو هر کنوانسیون چې یو مملکت په واسطه باندې منل کیږي، بعضي مملکتونه دغه د سیډا کنوانسیون بدون د هیڅ نوع ریزرویشن څخه منلې دي، او بعضي پکې بعضي ملاحظات لري، په شمول د خپل متحده ایالاتو یا بعضي بل مملکتونه دي کې خپل ملاحظات لري او سره دغه نه دای منلې. نو یو کنوانسیون چې کله د ملل متحد هغه د ملګرو ملتونو غړي مملکتونه یو کنوانسیون چې کله په تصویب رسي هغه په دې معنا باندې دی چې دوی د هغې په مقابل کې په منظم ډول باندې باید راپورونه ورکړي. نو اول خو طالبان نشي ویلی چې موږ دا کنوانسیون نه منو، ځکه چې دوی ډېر یو نیمګړی او ډېر یو تبلیغاتي راپور د همدغې سیډا د کمیسیون په برخه کې دوی تیار کړی و. فکر کوم د 2020 کال په جریان کې او هغه ملل متحد ته وړاندې کړی او هغه په راپور په میډیا کې او په انټرنیټ کې موجود دی. نو دی خو خامخا د هغې طریقې نه غوښتل چې ځان خو ښکاري چې موږ دغسې بعضې اقدامات د ښځو په برخه کې او د دې معنی تبعیض په برخه کې کړی دي، لیکن د هغې په اساس باندې هیڅ هغه مملکت چې د ملګرو ملتونو غړیتوب ولري او په رسمیت پیژندل شوي هغه نشي کولی چې دغسې قوانینو نه سرغړونه وکړي، او خاص طور باندې چې کده هغې عضویت ولري. داسې بعضې مملکتونه هم دي په نړۍ کې چې اصلا دای بالکل منلی نه دی، در بس وایي دغه کنوینسون نه موږ امضا کوو او نه یې منو. چون افغانستان دای منلی دی او دی په تصویب رسولی یا راتیفای کړی دی، نو د هغې په اساس باندې دیو مکلف دی چې په کال کې خپله دولتونه باید راپورونه وړاندې کړي، او د هغې په څنګ مدني ټولنې او فعالینې د ښځو او د بشري حقونو فعالینې هم یو بل راپورینګ سیستم یا رپورټینګ سیستم لري چې هغې ته شیډو رپورټینګ وایي. کوم خبرې چې د دولت په حساب باندې د نقد وړ وي یا د انتقاد وړ وي یا پکې نیمګړتیاوې وي، بیا هغه دغه شیډو رپورټ تکمیلوي. او په افغانستان کې په دغه برخه کې ډېر زیات کوششونه شوي وو. هغه تیر دور کې هم دغه راپورونه وړاندې کېدل د خارجه وزارت د هغه کنوینسیونونو او د قراردادونو ریاست په واسطه باندې، او اوس هم دې نه هیڅوک هم دغه نشي کولی، یعنی سترګې نشي پټولی چې دغه یو مسؤلیت دی او یو حقوقي د نړیوال قوانینو په بنیاد باندې یو حقوقي مکلفیت دی یو مملکت لپاره چې د دغې کنوینسیونونو په اساس باندې دیو خپل راپورونه چمتو کړي او دیو هغه حسابدهي سیستم یا میکانیزم ولري
بله د حساب ورکولو په برخه کې. که پوښتنه وکړم چې استرالیا، کاناډا، جرمني او هالند لکه مخکې چې یادونه وسوه د دې کنوانسیون له مخې د طالبانو پر وړاندې قضیه ثبت کړې ده، دا قضیه به طالبان په هاګ کې د عدالت نړیوالې محکمې یا آی سی جی ته بوزي. دا لومړی ځل دی چې د هیوادونو یوه ډله یو بل هیواد د ښځو له حقونو د سرغړونو په خاطر آی سی جی ته معرفي کوي. اورزلا جان، د راپور له مخې طالبانو د دې شکایت د جواب ورکولو لپاره درې میاشتې وخت لري، نور مخکې شپږ میاشتې وخت وو خو درې میاشتې تېرې شوي دي. د دې قضیې پایلې څه کېدای ستاسو په نظر؟
د نړیوال محکمې د جزا محکمې دغه تصمیم یو مثبت تصمیم ځکه دی چې طالبان دې ته متوجه کړل چې دغه چلند د ډېر اوږده مودې لپاره چې تقریبا درې کال نه زیاتر څلورم کال مخ په شروع کېدو دی، دا د نړیوال په سطحه کې هیچ چاته د منلو وړ نه دی، لکه خپل افغانانو ته هم د منلو وړ نه دی. نو د اساس باندې مهمه خبره یا مهمه ټکی په دې کې دا ده چې که طالبان وغواړي یا ونه غواړي دا محکمه به ترسره کیږي. هغې خو اوس دای د داخلي امورو کې مداخله یا نه پوهېږم، دای بالکل رد کړی چې موږ دغسې چلند نه لرو، لیکن حقایق خو د هیچ چا د سترګو نه پټ نه دي. نو سناریو به شاید په دغو برخو کې مختلف وي. یو اندازې پورې د طالبانو عکس العملونه هم د دې ښودونکي دي چې هغوی هم پوه شوي دي چې دغه د دیو چلند چې دیو ډېر ورته داخلي او کورنۍ تصویر ورکوي چې دا زمونږ کورنۍ او شخصي خبرې دي، دغه شخصي نه دی پاتې شوی دی، او نړیوال ټولنه خپل هغه جدیت په دغه برخه کې ښودلی دی. دا چې واقعا په واقعي ډول باندې دغه عمل ترسره شي چې ملا هیبت الله محکمې ته راوکاږل شي، د هاګ محکمې ته راوکاږل شي، دغه سرحد پورې که خبره ورسیږي، دا به یو لوی او یو ډېر سیاسي خبره وي. په دې چې ډېر داسې بل کسان هم شته دي چې هغې د دې محکمې په واسطه باندې محکوم شمیرل شوي دي، لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو، په د غزه په ناورین کې خپله د اسرائیل صدر اعظم نتنیاهو هم ورته دغسې یو غوښتنه شوې ده. خو دلته بیا نړیوال ټولنه او مشرتابه، سیاسي مشرتابه باید په دغه برخه کې لاس یو کړي تر څو چې یو نفر په دغه برخو کې محکمې ته وکاږل شي، ځکه سره د ټول هغه اصولي قواعد د نړیوال حقوقو په چوکاټ کې چې دغه محکمې کار کوي، بیا هم سیاسي اړخ د موضوع مهمه ده. او دغه مملکتونه چې دغه اقدام کړی دا د سټایلو ور دی، لیکن ضرورت دې ته دی چې د نړۍ ټول مملکتونه خاص طور باندې اسلامي مملکتونه هم د دیو سره لاس یو کی، ځکه چې اسلامي مملکتونه او د اسلامي نړیوال کانفرنس دیو هم همیشه دا خبره تکرار کړې ده چې د طالبانو دغه عمل د اسلام په خلاف دی. نو کچیرته دغه سی یووالی او اتحاد د نړیوال په سطح کې په دغه برخه کې جوړ شي، نو احتمال ډیر زیات دی شته دی چې د طالبانو مشرتابه په دغه برخه کې محکمې ته وکاږل شي او دیو خپل هغه کم لازمی مجازات چې دیو ته په نظر کې نیول شوی دی برخه کې باید ورته ورکړ شي، ځکه چې دیو په حقیقت کې د یو سیمې د یو ډیر وړوکي قشر نه، بلکې د نیمایي نفوس د یو مملکت چې تقریبا د 10 میلیونو نه زیاتېږي، د هغو په برخه کې ډیر لوی یو تبعیض نه ډک چلند کوي او هغه هم د دوامدار او سیستماتیک په ډول باندې، چې بې له شکه دا به ادامه د دې به د منلو وړ نه وي.
او ورزلاجانې د پام وړ یو بل خبره دلته دا ده چې د طالبانو پر ضد د توپیری چلند په قضیه کې دغه شکل هیوادونه وایي چې دوی د جنسیتي تبعیض د پای تر رسولو لپاره په ښه نیت له طالبانو سره خبرو ته لیواله دي، خو که اړین پړاوونه بې پایلې ثابت سي په نړیواله محکمه کې به د قضیه اورېدو غوښتنه وکړي. پښتنه دغه ده چې آیا له طالبانو سره په دې تړاو تماسونه پیل سوي دي؟ ستاسو معلومات څه وایي؟
رسمی تماسونه خو فکر نکوم چې تر اوسه پیل شوی وي. کوم څه چې د طالبانو له اړخ نه موږ اورېدلي دي، اکثر عملي اقدامات دي چې هغوی په میډیا کې او د خپل کنفرانسونو یا کوم مراسمو کې چې دی اشتراک کړی دی، هغلته دوی دغه بحثونه کړي دي او دا یې هم د نړیوال ټولنه یو بل توتیا د خپل په مقابل کې ګڼلی دي. نو دا خو د دوی هغه اکثر عملي اقدامات دي. نو دغسې د حقوقي په لحاظ باندې دا مختلف پړاوونه لري او اوس موږ تقریبا د ابتدایي مرحلې نه دویمه مرحلې ته د داخلېدو په جریان کې، ځکه دا غوښتنه د محکمې د طرفه کیږي، بیا دا باید وڅېړل شي د محکمه او د قاضیانو په واسطه باندې دې برخه کې باید هغه تصمیم نهایي شي، پس د هغې نه بیا اقدام د کېدلو امکانات شته دی. نو یو اندازه چې په د کابل او د بعضي مهم ولایتونو نه کم راپورونه چې موږ ته راځي، دا دی چې نسبتا اظهارات ډیر زیات نیول شوی دی او دغه ویرې په طالبانو کې خپور شوی دی چې کېدای شي د دوی خپل د کسانو نه بعضي خلک د نړیوال ټولنې سره په دغه برخه کې شاید داسې همکاریګانې یا دغسې یو کارونه ترسره کړي چې دوی ته په اصطلاح یو خطر مواجه شي، دغسې یو ګنګوسې او اوازې اورېدل کېږي، لیکن اقدامات به ډېر د چټک شکل باندې به شروع شي، ځکه چې کله چې محکمه خپل تصمیم مونی او مخصوصا خاص طور باندې کده نړیوال ټولنه په سطح کې یو عمومي اتحاد په دغه موضوع باندې راشي، نو بیا طالبان دې خبرې ته نه افغاني ځواب لري، نه اسلامي ځواب لري او نه نړیوال سطح کې به ځواب ولري، ځکه دا د هیڅ قوانینو د هیڅ ډول اصول په اساس باندې دا د منلو وړ نه دی، او یا به پکې زر تر زره باید تغیرات راوړل شي یا کنه راځي، نو دوی باید دغه محکمې ته په هر صورت باندې باید ځواب ورکړي، ځکه 3 کاله د یو مملکت نیمایي نفوس د تعلیم د حق نه محروم کول دا بالکل یو حقوقي او جزایی قضیه ده، او دې ته باید په ماغه او جرمی قضیه ده چې دې ته په ماغه چوکاټ کې باید ورته وکتل شي.
که د عدالت نړیواله محکمه په دې قضیه کې طالبان مجرم وپیژني څه به وسی؟
نو د طالبانو مجرم پیژندل په دغه برخه کې خو به مختلف عواقب ولري، هغې یو لوی تر ټولو مهمه عواقب باید دا وي چې دوی د سیاسي مشرتابه او د نړیوال پیژندلو په برخه کې به هیڅکله خپل هغه اهدافو ته ونه رسیږي، که څه هم چې دوی وایي چې زموږ په سیستم کې تغیرات راغلي یا بل، دا د دوی په کارنامه کې داسې ثبتېږي چې دوی به هیڅکله ونه شي توانېدلی چې د ملګرو ملتونو غړیتوب واخلي یا د نړیوال په ټولنه کې په رسمیت وپیژندل شي، ځکه واقعا دا داسې یو جرم نه دی چې ډېر ساده جرم وي او یو نفر یو قتل کړی یا څو نفر یې د منځه وړي وي، دا یو سیستماتیک ډول باندې یو داسې یو تبعیض او داسې یو تاوتریخوالی دی چې د دې ځواب ورکول په تاریخ کې به ثبت شي. او مجازات خو مختلف ډول باندې مجازات ورکړي دي تر اوسه پورې دغه نړیوال جزایی محکمه، نو هغه دیو خپل قاضیان بیا ټاکي چې څه مجازات به د خلکو ته ورکول کیږي، خو فکر کوم چې د ډیپلوماتیک په سطحه کې به همدغه وي چې د دیو ام دغه اقدام په خپل په نفس کې کومنګ وګورو د دیو هغه چانسونه او هغه کوششونه چې دیو غوښتل چې د رسمیت پیژندلو په برخه کې ترسره کړي هغه ډیر ضعیف کړی دی. په دې چې دلته واضح حقوقي سطحه کې دغه سیاسي او بحث مطرح شو چې دیو د دیو دغه اقدامات اصلا د منلو وړ نه دي، یا دیو دی باید په دغه برخه کې تغییرات راوړي، او که تغییرات نه راوړي نو شاید چې د دیو د سیستم به بالکل تغییر سره مخامخ شي.
اورزلا جانی ډیر مننه ستاسو د وخت څخه، او بل ځل به بیا زحمت وکړو. سلامت اوسئ.
ان شاء الله مننه تاسو له حبچنو.
مدام مسترگو سترگو کی غڑی کی جانا مدام مسترگو سترگو کی غڑی کی جانا نن رات گاڑی ریا دی کی جانا نن رات گاڑی ریا دی کی جانا مدام مسترگو سترگو کی غڑی کی جانا مدام مسترگو سترگو کی غڑی کی جانا نن رات گاڑی ریا دی کی جانا نن رات گاڑی ریا دی کی جانا مدام مسترگو سترگو کی غڑی کی جانا مدام مسترگو سترگو کی غڑی کی جانا مدام مسترگو سترگو کی غڑی کی جانا
شالم ببو خاندی پسر کا سرشال ماول دا پخ پلا زلی دال کم شال ماول دا پخ پلا زلی دال کم شال سشالم ببو خاندی سشالم ببو خاندی پسر کا سرشال ماول دا پخ پلا زلی دال کم شال ماول دا پخ پلا زلی دال کم شال تیار پر رضایت کی رات پی خش خواری شیار پہ رضا کی گی چیار پہ رضا کی گی زیم پیر تر سر و مال ماول دا پخ پلا زلی دا لکم شال سشالم ببو خاندی سشالم ببو خاندی پسر کسر شال ماول دا پخ پلا زلی دا لکم شال ماول دا پخ پلا زلی دا لکم شال خوار پا برخا ازلی نصیبم دا زما د خوار پا برخا ازلی نصیبم دا چی بند بای ما شوندی چی بند بای ما شوندی مدام پا ختم خال ماولی دا پخپلا زلی دا لکم شال سشالم ببو خاندی سشالم ببو خاندی پسر کسر شال ماولی دا پخپلا زلی دا لکم شال ماولی دا پخپلا زلی دا لکم شال سید کمالا ببو جان دسنی پوری زنی سا سید کمالا ببو جان دسنی پوری زکا چپی بدوائی زکا چپی بدوائی مدام دا شگیوال ماولی دا پخ پلا زلی دا لکم شال سشالم ببو خاندی سشالم ببو خاندی پسر کسر شال ماولی دا پخ پلا زلی دا لکم شال ماولی دا پخ پلا زلی دا لکم شال
دے آزادی میلما
از رادیو قدرمن اوریدون کو ز فرشته صحاک مو د ازادې میلما په دې خبرونه کې هرکلی کوم. خوشاله يم چې یو ځل بیا په دې خبرونه کې ستاسو قربانی يم. په دې خبرونه کې د پښتو ژبې تکړه شاعر لیکوال اغلې پروین فیزاده ملال را سره میلمنه ده. په دې خبرونه کې به میرمن ملال نو ورو د دوی د ژوند پاړه د دوی د فعالیتونو پاړه به دوی سره بندار ولرو. نو هیله ده چې تر پای را سره اوسئ. اوس هم ورزو میرمن ملال ته. میرمن ملال ډیره مننه چې زموږ بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره یاستئ. هیله
کوم زموږ خپل د لوري ستاسو ټولو سلامونه اوریدونکو ته سلامونه او ښې هیلې وړاندې کوم.
ډیره مننه میرمن ملال. پیل به وکړو پوښتنو باندې. ګرچه دغه پوښتنه تکراری هم ده خو بیا هم د ځوان نسل لپاره یا د ځوانانو لپاره چې غواړي د تاسو پاړه واوري، نو که په پیل کې یو څه د خپل ځان پاړه اوریدونکو ته وایي چې پروین ملال څوک ده، چیرته زیږیدلې او خپلې لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې دي؟
زه کندهار کې زیږیدلې یم، بیا مې کابل ته راغلی یم. رسمي ماموریت مې کابل کې پیل کړی. کې زرغونې انالیسه ما تاسو وویل چې ما هلته تر پای پورې درس ویلی دی. له پته مرغه لوړې زده کړې مې نه دي کړي. زه چې لا په مکتب کې وم خو ما فرهنګي فعالیت درلودی. کندهار تلې افغان ورځپاڼې سره څه ناڅه په هغه ښار کې پېژندل شوې تېره ومه. نو کله چې هغه څخه فارغ شولم، د دولسم څخه فارغ شولم، کابل ته راغلم. نو په کابل کې ما وغوښتل چې بیا هم زه داسې یو هغه ولرم، یو فرهنګي هغه ولرم، اجتماعي فعالیت ولرم. نو ما غوښتل چې زه نڅا قسمه ډېره علاقه مې درلودله د نڅاقۍ سره. شپږ میاشتې کورس ته ولاړم. کورس په رادیو ټلویزیون کې و. نو هغوی کې هغه وخت د بده مرغه چا چې کنداري پښتو ویل هغو ډېر چانس نه درلودی. نو زما هم چې لهجه مې چور کنداري وه، کندهار کې پیدا شوی وم، هلته لوی شوی وم، هلته مې سبق ویلی و. نو زه یې ونه نیولم په هغه هغه کې په هغه لیست کې زما نوم نه و چې کله نومونه اعلان شوله. نو بیا ما یعنې دا زما یو خپل یو هغه و، یو جرأت و چې زه وزارت ته ولاړم، د اطلاعاتو کلتور وزارت ته. نشه مرغه چې هغه د تحریرات رئیس چې و د وزیر هغه زه پېژندلم. زه یې وزیر ته وروستلم، په هماغه ګړی یې وروستلم. هغه وخت دا وزیر ته تګ، وزیرانو ته تګ و، ډېر سخت شرایط نه درلودله. نو زه چې ورغلم هغه ته مې وویله، زه امیر وپېژنده. هغه ما وویل ته څه غواړې؟ ما ویل زه غواړم هېواد اخبار کې یا بل پښتو اخبار کې داسې یو هغه ولرم، ځکه چې زه په کندهار کې څو کاله هغه وخت لا متعلم وم. زه د هنر او ادبیاتو د پاڼې چلوونکې وم، د طلوعي افغان د ورځپاڼې. نو بیا هغه ویله ولته غواړي چې راډیو کې رسمي کار وکړي. وزیر ما څخه پوښتنه وکړله، ما ل وویل نه غواړم، ویل ته هېواد کې کار څه کوې؟ زه به تا په راډیو کې رسمي مقرره کړم، د لیکوالي او د پروډوسري په هغه باندې په صفت باندې. ویل ته ولاړه سه، دا اوس ما تحریرات ته ولاړه سه، هلته د رئیس صاحب څخه کاغذ واغه واغه د تحریرات رئیس هغه وخت ارواشاد عبدالسلامت ویساو. نو هغه قلم و کاغذ دواړه راکړله، ما درخواستي ولیکله، بېرته مې راوړه وزیر ته. هغه کړله، لاسلیک کړله او زه یې په هغه شیبه راډیو ته ولېږم. ته دا اوس لاړه سه راډیو ته او دغه عریضه هلته رئیس ته ورکړه چې هغه یې لاسلیک بېرته یې ماته راوړه. ما ویل ښه دی. نو ما هغه واخیستله، هغه درخواستي چې د احکام باندې کلي و وزیر صاحب. هغه وخت وزیر ارواشاد سربلند صاحب و عبدالمجید سربلند نو زه راډیو ته ولاړم، بخښنه غواړم. ما د وړاندې د لطیف نازمي سره، لطیف نازمي د راډیو رئیس و، له هغه سره سره زه هلته ولاړم چې خبرې وکړلې. ویل زه دغه نجلۍ بدلېږم، دا ډېره بااستعداده نجلۍ ده، دا به تاسې په خپلو هغه کې در سره جذب کوي، په خپلو ځایو کې در سره جذب کوي، په ښه قلم لري، نو د راډیو کار کولی شي. نو بیا چې زه ولاړم، رئیس هغه لاسلیک کړله، ول دا رئیس ادارې ته ورغله. زه رئیس ادارې ته ورغلم، نو دغه پروسیجر و. هغه ته چې ورغلم، هغه ول دا عریضه ما ته راکړه، زه دا اوس اوسمه وزارت ته، زه یې لاسلیک کوم، زه یې خپله وزیر ته وړم. نو ما ورکړله په دغه ډول. یوه هفته وروسته هغه څه پروسیجر چې و د رسمي مقررېدو په هغه وخت کې هغه تیسوله، او یوه هفته کې زه په راډیو کې مقرره شوم، د راډیو په سیاسي او اجتماعي اداره کې د پروډوسر د مرستیالې په حیث.
ډېر ښه.
وروسته په راډیو کې بیا زما د کندهار څخه چې زه راغلم، د طولي افغان د ورځپاڼې څخه هلته چې زما فرهنګي فعالیت درلود، دلته په راډیو ټلویزیون کې زما فعالیت د دغه وخت څخه پیل.
مننه میرمن ملال، تاسو په خبرو خبرو کې هم یادونه وکړه چې د مکتب له دورې نه هم تاسو د شعر او ادب سره مینه درلوده. د شعر او ادب ډګر ته مو د راتلو اصلي انګیزه څه وه؟ په دغه برخه کې چا ډیر تشویق کړی؟
دا زما شخصي هغه وه. انسان کې چې کم هغه موجود دی، کم پر صلاحیت یا استعداد موجود دی، هغه څه نه څه هغه لوري ته یو هغه لري، یعنی مایل یې هغه لوري ته. نو ما هم د ادب سره علاقه درلودله، د شعر و شاعري سره مې درلوده، د کیسې لیکنې سره مې درلوده، د خطاطۍ سره مې درلوده، د انځورګرۍ سره مې درلوده. یعنی که زه هر وخت فکر کوم که زه چیرې شاعره نه وای، نو یا به اوس انځورګره وای او یا به خطاطه وای. نو ما خپله علاقه وه. نو چون شعر داسې هغه و، زموږ کور کې کتابخانه وه، زما پلار ورونه ټول لوستل وه، زموږ کور کې یو کتابتون و، نو ما لوستل شعرونه. هغه سړی چې شعر ډېر لولي، نو بیا یو وخت متوجه کېږي چې باید هم یو څه ولیکي، یو څه ویني په ځان کې، یا یو څه په خوله باندې راځي. نو داسې ورځ راغله چې ما په خپل ځان کې دغه وړتیا چې وه، ما وپېژندل چې زه دغه وړتیا لرم، زه باید ولیکم. نو یو ورځ مې شعر ولیکي، خو زه دونه هغه نه وم، په دې باندې مې باور نه درلود چې دا شعر به سم وي، ناسم به وي، څه ډول به وي. هر ساعت زموږ کور ته طولي افغان، اوس ګرچې هغه د طولي افغان اوس هغه نه ده، ورځپاڼه نه ده، جریده ده فکر کوم، هغه وخت ورځپاڼه وه. هر سهار یو تن راتلی پر بایسکل باندې، دا طولي افغان ورځپاڼې توضیح کولې. نو هغه زموږ دروازه کې دا ورځپاڼه هغه کوله، غورځولې. نو زه په دې ورځ منتظره شوم، د دروازې سره ودرېدم په کوم وخت چې دی راتلی. نو د چې دا هغه د اخبار داسې راغه کوي، ما ږغ باندې وکړي حیات الله نومېږي، ما لور وره زه یو هغه در کوم، د طولي افغان ادارې ته یوسه، زه یو شعر در کوم. هغه ول ښه دي، هغه ته مې ورکوي. یو ورځ دوې ورځې وروسته چې مې وویل ولې دی، هغه په طولي افغان کښې هغه سوي و، چاپ سوي و، که څه هم چې یو څه لاسپیک په کښې کې والی و، طبعاً هغه دې درلودلې، ستونزې دې درلودې، تخنیکي ستونزې مې درلودلې، خو هغه شعر اغوست. هغه ما په مستعار نام ورکړی و، په خپل نوم یې نه ورکړی. نو د دغه ځای څخه مې د طولي افغان سره هغه پیل شوله، او په دې باندې زه هم وروسته هغه شولم چې زه کولی شم. یعنی هغه زه تشویق کړم، هغه چې چا سو د هغه ورځې زه خوشحالي هغه خوشي زه هغه کولی نه شم، زه یې بیانولی نه شم په لفظونو کښې چې زه څونه خوښوم، څونه خوشحاله وم. تر دې وړاندې زما یو ورور، مشر ورور، اوس مکن ده هر کی دی خدای دې ملسی هغه دا اوږده داستانونه چې و مثلا د ماکسیم ګورکی وو د تولستوی وو د ایرانی هغه لیکوالانو د هغه وخت چې ډېر مشهور و د دوی دا اوږده اوږده داستانونه بیا په لوی افغان په ژباړنه بیا دې اوس په خپل نوم نه ورکوله هغه وخت زه هغه وم اګر چې کوچنی وم زما نور خوندې وم کوچنیانې وې ده به زما په نوم زما د بلې خور په نوم د بلې خور په نوم باندې هم ورکوله چې یوازې د ده نوم نه یي ده نو هغه هم یو څه تشویقي هغه درلودله چې زه یو څه هغه سپلم دې لورې ته نو ما بیا زما بله خور اوس هغه سوې ده کریمه رسولي ارواښا ده هغه تر ما یو کال مشره وه ما هغې ته ښکاره کوي مالدار دي ما شعر ولیکي اخبار ته مې واستوي دا دې چاپ شو هغه ویل دا به زه هم ولیکمه نو بیا هغې هم شعر ولیکي واستوي بیا دواړو موږ به په ګډه شعرونه لیکل بیا زما یو بل ورور وو هغه دا اوس کې په روسشکالي کتاب چاپ شو د سیاست توازن نو هغه را سره ګډ شو هغه ورور هم را سره ګډ شو خو بیا وروسته هغه ورور پریشه وله او از ما خور د بعد مرغه چې په ځوانۍ کې هغه سپله وفات سپله او زه یوازې پاتې سپلم نو دا دې تر اوسه پورې مې دا لار تعقیب کړې ده
مننه میرمن ملال په شعر او شاعری به بیا هم خبرې وکړو خو اوس تاسو د خپل کورنۍ پاکلې یادونه وکړه چې په کورنۍ کې تاسو اصلا له یو ادبي او داس یو کورنۍ نه راوتلي یاست چېرته چې کتابونه ول د کتابونو مینوالو د لوستلو مینوال هلته ول نو که اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړي چې په کور کې د کتابونو موجودیت له مطالعې سره شوق د وی انسان خصوصا هغه څوک چې لیکوالۍ یا شاعري سره مینه لري د دوی په روزنه کې د دوی په تشویق کې څومره رول لوبولای شي
مطالعه زیات رول لري ما هغه چې اوس ما پلار خلای دی و بخشي هغه سره یو په ځواني کې ماموریت کړی و خو ماموریت یو داسې ماموریت نه و چې ادبي فرهنګي و نو بیا وروسته هغه سوداګري کوله تجارت یې کاوه دا به هغه وخت خو د هندوستان سره صادرات و دا یې درلودله خو هغه د مطالعې د از ما پلار چې و ډېر عالم سړی و دیني علم یې هم زیات درلودی او دا عصري علم یې هم درلودی نو ما خپل پلار دې مطالعې نه و لیدلی چې کور ته راتلی او مثلا منځ یې کاوه او د هغه وروسته ما دې مطالعې نه و لیدلی زما پلار د مثلا قرآن شریف څخه نیولې د تفسیر شریف څخه نیولې بیا تر مجلو تر هغه پورې ژوندون مجله زموږ کور ته راتلله هیواد اخبار راتلی د کابل څخه انیس اخبار راتلی د کوچنیانو انیس راتلی چې ما په یادېږي د ایراني مجله اطلاعات یافتګي زموږ کور ته راتله یعنی موږ هغه زما ورونو هغه کړی و هغه چې سالانه هغه ورسره کړی و چې یعنی اشتراکي ورسره کړی و او د هندوستان څخه یو مجله راتله د شمه په نوم باندې نو دغه زما پلار ټوله مطالعه کولې ده هر شي مطالعه یې کوله زما پلار زه چې د پلار سره کښېنستله ما د پلار کوټه مې ډېره خوښه وه چې زما پلار به پکې کښېنستي د هغه سره په تمرین کې کښېنستلم مثلا چې جمعه به و ده په کتاب مطالعه کوه زه هم تشویقېدلم ما هم یو کتاب را اخیستی زما ډېر خوښېدی چې زه د پلار غوندې واوسم نو ما به مطالعه کوله نو په دغه مطالعه کې بالاخره ما خپله لار پیدا کړه چې زه به څه شي زه څه وړتیا لرم او څه کولای شم نو دا تر دې پورې چې د کوچنیوالي سره فقط چې څوک مور یا پلار یې مسلسل مطالعه کوي هغه کور کې کتابونه موجود وي یا د کتابونو سره علاقه موجود وي هغه د هغه کور هغه چینیان چې دی چې لویږي د وخت په تېرېدو سره خامخا هغه هم دغه هغه ته هغه کېږي مایل کېږي چې یو څه ولیکي نو ما په نظر باندې مطالعه ډېره مهمه ده ډېره مهمه ده ولې کوچنیان چې دي هغه د مور د پلار تقلید کوي مطالعه ډیره ضروری ده د نن نسل لپاره د ځوانانو لپاره.
بیرته به راوګرځو میرمن ملال د شعر برخې ته. د شعر په وړاندې د ډیرو شاعرانو او ادیبانو نظرونه یا د دوی نظریات مختلف دي. تاسو خپل شعر څنګه ارزوئ؟ یا که په ساده جملو کې وایم، ستاسو تعریف له شعر څخه څه دی؟
شعر یو احساس دی، د یو احساس څخه بازیږي. احساس دی، بیا خیال دی، بیا خیال ستا تخیل ده دی، بیا غال تفخی جی، بیا نو عاطفه ده، احساس دی. او یو حدیثه ده ما پا نظر بندی، یو چه ستا ده ننه پیشی جی، یو چه پیشی جی ستا ده ننه یاد باندی، یا تو وینه، نو اغا پا تا بانی تاثیر کهی استفا او تی په پیسه سره باندې تاثیر کوي. نو شعر زما په نظر باندې د احساس او تیزی ژوند
ستاسو شعرونو ته تام پاتې شو. دغه ستاسو شعرونه تر کوم ځایه پورې چې ما لوستې دي او لیدونکو هم لوستې دي، نو شرایطو سره برابر، خصوصا د ښځینهو په برخه کې، د ښځینهو پر شرایطو پر حالاتو برابر، د وخت او زمانې سره سره تاسو شعرونه لیکلي دي، نو که اوریدونکو ته دا ووایي چې د شعر په ښایست کې یا د شعر په نوښت کې د شرایطو او حالاتو تاثیر څومره اغیزمن کېدلی شي؟
نو د شرایطو او حالاتو هغه چې دي، هغه څه چې خو ما تاسو وړاندې وویل چې یو څه کېږي ته یې وینې، بیا تا هغه کوي، هغه دې تاریخ کوي چې په دې باندې یو څه ولیکي، دا خو ډېر تاثیر لري. خو که څوک وغواړي، ځینې خلک یوازې هغه ذهني شاعري کوي، نه هغه بس. نو دا زما نظر دی، خدای دې وکړي چې په چا باندې بد ونه لګېږي. په هغه بنګړیو کې بندي، په هغه کې بندي، هغه تکراري هغه دي، ترکیبونه دي، نو په هغه کې بند پاتې دي. موږ د ښځو دپاره، د ښځو د شاعري دپاره یو عالم سوژې لرو په اصطلاح، یعنې داسې سوژې لرو چې تر اوسه د چا ورته پام سوی نه وي. موږ باید هغه ته پام وکړو. زه خپله په دغه مسایلو کې ډېره هغه یم، ډېره حساسه یم او ډېره دقیقه یم. ما که څوک مې فمانیسته بولي، هر څه چې مې بولي، خو زه یم، ما د ښځو لږ هغه ډېره هغه کوي، ډېره مې تحریکوي چې یو څوک ووینم په هغه حالت کې چې قرار لري، په هغه حالت کې چې که نارینه یې که ښځه یې، خو ښځه د ښځو دردونه نه ویلي دي، هیچا پام نه دی ورته کړی. نو په دې خاطر باندې زه ډېر پام ورته کوم. زموږ ټولنه، زموږ هېواد د بده مرغه، د بده مرغه لومړی خو څو کلونو جنګونو او دربدریو یا هر څه ورته زیانمن کړي دي. یعنی زموږ نارینه چې دی، هغه هم په داسې خاصو شرایطو کې ژوند نه کوي، نه یې کړی دی، هغه هم د ډول ډول هغه ستونزو سره مخامخ دي. خو د ښځو دغه ستونزې بیا دوه برابره دي. موږ کولای شو چې په دغه برخه کې ډېره ښه شاعري وکړو. ما چې کوم شعرونه لیکلي دي، مثلا هغه ډېر عادي موضوعات و، مثلا کونډه په کونډې باندې ډېرې کیسې لیکل شوي دي، لنډې کیسې چې دي. خو ما په شعر کې د لومړي ځل دپاره زما پام سو ورته، ما لولې په کونډه باندې شعر ونه لیکمه، زما په هغه کې چې کوم په ذهن کې چې کوم هغه راوګرځي، نو زه هغه خپل ذهن کې پخومه. داسې نه یم چې زه هغه ګړۍ کښېنم، قلم راواخم، کتاب راواخم، ویې لیکمه. زه هغه ذهن ته سپارم، په هغه باندې هغه کومه فکر کومه، تر څو چې هغه مې په ذهن کې پخیږي. هغه موضوع دا اوس زما یو ښځینه موضوع ته مې پام اوښتی دی. تا به لیدلی یې دا ځینې ښځې میړه یې وایي، خو هغه نه غواړي چې خلک په خبر شي، سهار هنداره ته ناست دی، بیا هغه په پوډورو پټوي خپل مخ، د بدن نور ځایونه خو یې نه ښکاره کېږي. زما دغه موضوع ته، یعنی یوه هفته کېږي زما پام ورته اوښتی دی، خو هغه نه شیر کیږي خو زه یې بیا لیکم اوم نه زما پام ورته واوري ډېر داسې موضوعات دي زه یې خپل دا ذهن کې هغه کوم اړوم یې را اړوم یې تر څو پورې چې هغه پخیږي.
ډېر ښه میرمن ملال، د افغانستان په اوسنی شرایطو کې خصوصا د ښځو په دغه شرایطو کې چې محدودیتونه ورځ تر بلې په دوی زیاتیږي، تاسو د نوي ښځینه شاعرانو شاعري څنګه ارزوئ؟ دوی د پخوا په پرتله شعرونو کې څومره نوښت زیات شوی دی؟ شعرونه خصوصا پښتو شاعري کومې خوا ته روانه ده؟ د ښځینه او احساسات لکه پخوا به په شعرونو کې ډېر زیات هغه خزینه احساسات نه بیانیدل، حتی تر دې پورې چې ویل کېده د خزینه او شاعرانو شعرونه که نوم یې وانه خستل شي نو نه به پیژندل کېده چې دغه شعر یو خزینه ویلی دی که نارینه. نو اوس تاسو دا څنګه ارزوئ په اوسنی عصر کې، یا دغه نوي شاعرانو پیغلو نجونو چې شاعرۍ ته مخه کړې ده، د دوی شاعري تاسو څنګه ارزوئ؟
زه خوایم چې ډېر هغه یې کړي دي ښځینه شاعري، خصوصا په دغه د جمهوریت په کلونو کې ښځینه شاعري چې ده ډېره مخته تللې ده. او زما په نظر باندې چې ما چې څه ناڅه د اوسنیو نجونو یا میرمنو شعرونه لوستې دي، زه خپله ځینې راسي یم تر ډېره پورې ښځینه احساس پکې پاملرنه شوی او دوی هغه کوي مراتې ورته پام شوی دي. ډېرې تکړه تکړه شاعران لرو په دا اوسنۍ بهیر کې، زه خپله ځینې راضي یم.
مننه مېرمن ملال. څنګه چې مونږ په دا ډېر وختونو کې ګورو، ډېری ښځینه شاعرانې د شعر لیکلو لپاره وخت محدودوي، یعنی ځینې د ژوند د ستونزو او مصروفیتونو له وجې ډېری وخت نشي کولای چې خپل شعر او شاعري او یا هم ادبي ډګر ته ادامه ورکړي. لکه د مثال په توګه وایو، ځینې شاعرانې کله چې واده وکړي یا ګډ ژوند شروع کړي او یا هم نورو مصروفیتونو کې دوی بند تشینو، دوی لخپل شعر او شاعری نه لری کیږي. تاسو د ژوند په وګدو کې حتمان لوړ جوړ ډیر لیدلې دي، خو بیا هم تاسو خپل شاعری ته ادامه ورکړي دا چې د ژوند د مصروفیتونو او خوګو تر خو سره تاسو شعر خپل شعری احساس خپل ساتلې دي، د دې راس په څه کې ده؟
شعر یو داسې اغلری دا د کور مسؤلیت دی، دا ډېر دروند مسؤلیت دی. دا یوازې نجونو ته نه دی ورپهغاړه، زه دا اوس تر شپېتو تېره یم، زه د کور کار کوم په داسې حال کې چې نارینه چې هغه سې تقاعد سي هغه کرار د کور په یو کونج کې کښېني. زما پلار دې خدای وبخښي، لکه زما پلار یوازې لمونځ او درس کوي او راځي مطالعه کوي. نو زما پلار خو لیکل نه کول، مقصد هغه مطالعه کوله. او ښځې ډېر هغه لري، ښځه تر قبره پورې نه تقاعد کېږي، هغه کار کوي. ښځې واقعا ډېر هغه لري، خو شعر داسې یو هغه دی لکه هغه معی په لاس کښې به دې ټینګ نیولی یې که چېرې لږ درڅخه وښویېدی دي. یعنې دا زه خپله وګوره، که څوک ما ته فکر کوي وایي دا تجربې لري هغه لري، زه دا اوس چې یو میاشتې دوې میاشتې شعر راڅخه پاتې سي نه پسې ونه ګرځم سوونه ګرځم په شعر هغه راڅخه ولاړ سي، لکه هغه ریګ چې د سړي په لاس کښې او تونده سیلۍ را سي د لاس څخه یې وښویېږي. نو شعر داسې یو څه دی رښتیا هم چې دا هغه غواړي، توجه غواړي. صحیح ده، هغه دا احمد مهم دی، الهام دی که احمد دی، دا ډېر مهم دی. خو ته به په شعر پسې به توم ورځې په دې حساب باندې، مثلا اورې به شعر به اورې، که ته وخت نه لرې چې ویلي کې ته به شعر اورې. اوس خو ډېر وسایل دي، مثلا هغه د یوټیوب دی، مثلا په هر څه کښې ویډیوګانې شته، په یوټیوب کښې شته، په دا هر هغه چې وګورې فیسبوک واټساپ هر شی چې ویډیوګانې په کښې کښې راځي. نو شعر سړی واورې. اوس مثلا زه کور کښې اخته یم، پخلی کوم اشپزخانه کښې، زه ویډیو ځان ته لګوم د اردو شاعرانو، مثلا مستقیم ولاړې شعر وایي یا په شعر باندې خبرې. نو دوی چې زما په نظر باندې چې دوی چې کار هم کوي د کوچنیانو مسؤلیت یې په غاړه یي بلې بیخي پام دې نه ځینې اړوي، یعنی فکر کردی دا ونیسی چیز باید دولی کمیو سنه نو آغا شیر به خفل ورطراتی هم دا نپریشتی ما نپریشی نده شیر نو قدا خطر بندی آغا زما شیر چیدی همیشه زما سر را سر پاس بویدی او یو شاید ما یوازی تو با هم ده دی آغا و بیدایسی چیز یوازی و ما پجوان که یو خو آغا یوازی تو بیار انسان خپل دنانا یوازی دی او یو داغا فیزیکی یوازی تو بی نوزی چی رازم ده خپلی ده خوب کوتیت رازم خوب بل سکونه چی یا خبری اوشتره و کمه یا بل آغا اقلم ده آغا آغا موجودیت احساس کما فکر بلخواه تواوری چه آغا سکی و بچشی سکی سکی نو
من ملال د خبرونه وروستی شیبی دی که دایش اوریدون که او غواری پده پوشی که تاسو غواری ورته وایی چه وست چیر تجوان کوایی و پا چه بوختی هستی وست؟
زد تقریبا لس کال خبول پرست وایی و لسم کال دی پا بستانی یکی شون کواما ویلسکی او رسمی اغنال را ما اخیری زمان اخیری معمولیت چه بود پیشور اغنی که بود افغانستان پا کنسلگری که فرنگی و تشامه ما اغنی و رسته معمولیت تو چه پا دوازاره دوازاره دیل لسم که رسته دکات رسته شی بود پوری نو اغنی معمولیت ما اغنی تاقیب که نو د هغه کال وروسته نو بیا ما رسمي ماموریت نه دی کړی دلته راغلی یم او داسې کار مې نه دی کړی چې هغه په حساب کې راسي یعنې په فرهنګي او په ادبي ساحه کې په اجتماعي ساحه کې ادبي او فرهنګي داسې فعالیت دي بس په کور کې یم کله کله لیکم کله کله اورم بس خاص فعالیت می نوی کری زما پا نظر بانی داغا شیر می لکلی دی او کنور سی لکل می کلی دی
دیر از یاد تمانه نمیر من ملال چی خبرانو کم را سر گرد
لکم خدای دی بکی چی تسو ستسو پا آغا می خبری کری ستسو ربان
مننه قدرمن اوریدون کو تاسو نام مننه چی دخبرانو تر پای شی بو پوری را سر وی تر بل خبرانو مو اللہ مل شا
Yeah.